دا ازادي راډیو د څلورو بجو په خبرونه کې زحمت شي برساسو قربایم په تخنیکی برخه کې میر احمد ساپای را سره مرستن دوی د شی چاري د افغانستان د دینی عالمانو یو 50 کسي زړه سعودي عربستان ته روانه ده تر څو د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو، علت یې څه دی او که ګډون ونه کړي اغېز به یې څه وي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د روسیې د سفارت مخې ته به یې پرله تر نامعلومې مودې روان وي. د سولې عالي شورا وایي د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د ایران او 50 پیاوړو هیوادونو عالي رتبه ډیپلوماتان نن په ویانا کې سره د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې به یې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت تر نامعلومې مودې پورې روان وي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له روسیې څخه غواړي په افغانستان کې خپلې لاسوهنې بندې کړي.
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي. دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووي یا له امریکا سره جګړه وکړي.
د شغلی وطن دوست په خبره دوی دغه راز د داسې یوې جرګهګۍ پر جوړولو موافقه کړې چې غړي به په بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړیتوب کوي. د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا د سفارت مخې ته پرلت کړي او په افغانستان کې د جګړې د درېدلو غوښتنه مطرح کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شوروي د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شوروویان سید احسان طاهری د سولې ولسی حرکت ورستی پرلت او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته وویل:
هر حرکت پروګرام او غږ چې د افغانستان په هر برخه کې د سولې پروسې لپاره اوچتیږي هر کله کوو، نه یوازې هر کله یې کوو بلکې ورسره همکاري ته هم چمتو یو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ورستي حرکتونه او هڅې شي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په لاس او حاکمیت کې ده. د سولې عالي شورا تر دې مخکې خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان د سولې د پروسې په تړاو د لوی پرمختګونو شاهدان وي. دغه شورا په دې اړه نور جزئیات نو ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. دغه کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل:
کمیسون به دا یو چکی په شروع د دې هفته کې باید ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسمي د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو ابتدایي لست 13 اونۍ اعلان کړ. د انتخاباتي محل ویش له مخې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لمړنۍ لست باید د چنګاښ سرطان پر و مخپور سوی وای. د محل ویش له مخې د غوډوړ انتخاباتو د کاندیدانو نهایی لست به د زمری اسد میاشتې پر 12 مخپور سی. د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تلیا میزان پر 28 کیږي. د جوزجان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه حمله په شا تمبولې چې د فیض آباد ولسوالۍ پر کوکلداش کلی کړې وه. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 400 وسلوالو طالبانو پر دغه کلی حمله کړې وه. شغلي خاشي وایي په جګړه کې چې د تیرې شپې له نیمایي تر نن سهاره روانه وه 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 13 تنه نور ټپیان سوي دي. دغه کلی د جوزجان د مرکز شبرغان او د بلخ د مرکز مزار شریف د لوی لارې په اوږدو کې پروت دی. د امنیت امیر وایي چې په نشته کې دوه افغان پوځیان هم وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایران او 50 پیاوړو هیوادونو عالي رتبه ډیپلوماتان نن د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د عملي کېدو پر لارو چارو بحث کوي. په ویانا کې د غونډه په داسل کې جوړیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوی میاشتې مخکې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان کړی دی. د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ویانا کې جرګه کیږي. شغلی ظریف په ویانا کې د خبرو پر مهال وویل چې موږ د دې لپاره دلته راغلي یو چې د شعارونو پر ځای پر عملي لارو چارو خبرې واورو. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، دا د دغو شپږو هیوادونو لومړۍ غونډه ده. د ایران خبري اژانسونو په حواله د دغو خبرو په درشل کې د ایران ولسمشر رسند روحاني د فرانسې او جرمني رهبرانو ته په ټلیفوني مکالمو کې ویلي وه د امریکا د بندیزونو د اغیزو د دفع کولو لپاره د اروپا د اقتصادي اقداماتو بستې د ایران ټولې غوښتنې نه دي پر ځای کړې. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسېد. د خبرې به له اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې پر پروسې او د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو متمرکز وي. د پیونګ یانګ په هوایي ډګر کې د شمالي کوریا د واکمن ګوند وتلي چارواکي او د استخباراتو پخواني مشر کیم یونګ چل د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هونګ سره وکتل. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون پر 12مه د اول وار لپاره مخامخ سره وکتل، د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لومړی کتنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته تر رسیدو مخکې په الوتکې کې ویلي وه زموږ رهبرانو په سنگاپور کې د سرمشریزي پر مهال له اټومي وسلو د شمالي کوریا د بشپړې تصفیې او د دواړو هیوادونو د بدلو سویو اړیکو اهمیت په ډاګه کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر تر سرمشریزي مخکې په می میاشت کې له کیم جونګ اون سره په مستقیم ډول کتلی وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په لسکونو افغان دیني عالمان د نړۍ د اسلامي هیوادو د علماو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا تم شي چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي، خو طالبانو ویلي دي چې د جدي او مکې مکرمې غونډې امریکا جوړې کړې دي، برخه پکې نه اخلو. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیسته.
له ټول نړۍ سره دا نشي کېدلی چې ټول نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي، او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د افغانستان د سولې په اړه له اسلام آباد څخه د واشنگټن د غوښتنو په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي څرګندونې هم لرو چې له پاکستانه د قاطعیت غوښتنه کړې. د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت ویاند وی
کمیته مفرونه منځته کړه. کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
د اسدی او اوریدونکو پروګرام هم لرو په کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. د افغانستان د دینی عالمانو تلويشت کسي زړه د سولې د هڅو په لړ کې سعودي عربستان ته روانه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د سعودي عربستان د مکې مکرمې او جدي شهرونو په غونډو کې د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. په دې غونډو کې د ټولو اسلامي نړۍ شاوخوا 1.5 دینی عالمان برخه اخلي. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډو کې ګډون نه کوي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي خي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي، څو د اسلامي نړۍ له دنیا عالمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوري شریک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي دا چې په دغه ناسته کې طالبانو ته د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې او کنه معلومات نه لري، خو یاد ناسته د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ښاغلي طاهری په خبره په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ ناسته به راتلونکي اونۍ د جدې او مکې په ښارونو کې جوړه شي.
د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یو نړیوال کانفرنس په سطح د علما کرام د اسلامي نړۍ جوړېږي انشاءالله د راتلونکي اونۍ په عربستان سعودي کې. موږ بله لرو چې هلته د طالبانو علما کرام هم اشتراک کړي تر څو چې د افغانستان روانه جګړه او ثبات په اړه
که څه هم ښاغلی طاهری د یادې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سعودي عربستان یو شمېر رسنیو ویلي چې د علماو دغه ستره غونډه به د راتلونکي اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د علماو څلوېښت کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په ناسته کې له درې دېرش هیوادونو شاوخوا 150 دیني عالمان او مفتیان ګډون کوي او د بحث موضوع یوازې د افغان سولې او جګړې پاړه ده. په سعودي عربستان کې دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک یوې غونډې ته ویلي چې راتلونکي اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو امکان شته، خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ رسنیو ته په سولې پیغام کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو په پیغام کې راغلي چې افغان حکومت غواړي د داسې اوازو په خبرولو سره د خلکو ذهنونه مخشوش کړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پوهان وایي دا چې د اسلامي نړۍ استازي د سعودي عربستان په ناسته کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په اړه واحد دریځ اعلان کړي، دا به پر طالبانو د سولې لپاره د اسلامي نړۍ د فشارونو ښه پیلاموي. د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب ننګیال:
طبیعي ده، طالبانو لپاره هم یو چیلنج ده، یو ننګونه ده چې دوی څنګه کولی شي د کور دننه د علماو منځګړتوب خو دوی ومنه، درې ورځې ورباندې اعلان کړه، بیا د مکې او مدینې د حرمینو په احترام او د هغې د تقدس په احترام دوی څه ځواب وایي؟ بیا د ټول نړۍ د اسلامي نړۍ علما راځي، هغه لوی لوی شیوخ او مفتیان راځي، د هغوی دغه فیصلې ته، د هغوی دغه اعلامیه ته دوی څه ځواب وایي؟ دا طالبانو ته پخپله یو ډېر لوی چیلنج ده، دوی بالاخره مجبوریږي چې دې ته ځواب وایي، ځکه له ټولې نړۍ سره دا نه شي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسېږي او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د ښاغلي ننګیال په خبره که څه هم اسلامي نړۍ لږ په ځنډ د افغان جګړې په اړه خپل غږ پورته کړ، خو بیا هم د دوی فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نوموړی وایي اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د درېدو لپاره کلي اجماع رامنځته شوی او طالبان نشي کولای چې د جګړې د دوام لپاره دا هر څه بابیزه وګڼي.
طالبانو په یوه اعلامیه کې چې په پښتو، دري او اردو ژبو یې ازادي راډیو ته راستولې ده، د مکې مکرمې او جدي د دیني عالمانو غونډې غندلې دي. طالبان لیکي دا د امریکا پلان دی چې لومړی ورته غونډه یې د مې په 11مه د انډونیزیا په بوګور ښار کې ترسره شوه، او پلان یې هلته دا و چې نورې ناستې په کابل، اسلام آباد او سعودي عربستان کې هم ترسره کړي. د سولې په دې غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې او له پاکستان سره په خبرو کې ډیر پرمختګ شوی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو مرستیاله آلیس ویلز وایي متحده ایالات د خبرو میستر د طالبانو د حاضرولو په برخه کې له پاکستان څخه پاخه او قاطع اقدامات غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي خبرو ته د طالب مشرانو حاضرول یوازې د دوی د وس خبره نه ده، او د افغانستان په کړکیچ کې شکیل ټول لوري دي پکې برخه واخلي. د موضوع په اړه تفصیل له اجمل ان څخه.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال آلیس ویلز چې تازه د اسلام آباد له سفر واشنگټن ته ستنه شوې، د ګاونډي افغانستان سره د اړیکو د بهتره کولو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایلې او ویلي دي چې د هیواد د افغانستان سره د اړیکو په بهتره کېدو کې ځینې ګټور اقدامات کړي، خو زیاته کړې ده چې پاکستان باید خبرو اترو ته د طالب مشرانو د حاضرولو په برخه کې قاطع او پاخه اقدامات وکړي. آلیس ویلز د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه د پاکستان له لوري په دې برخه کې د پخو او قاطع اقداماتو نه موجودیت د دې سبب شو چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په میاشت کې له پاکستان سره پوځي مرستې وسنډي. آلیس ویلز د جولای له لومړۍ نیټې تر درېیمې نیټې پورې په اسلام آباد کې او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سربیره د تیرې سې شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره هم وکتل. نوموړی له دې لیدنو وروسته ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د پایل لپاره د پاکستان له لوري سیاسي اقداماتو ته اړتیا ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته خبرو کې اسلام آباد ته د آلیس ویلز سفر بریالی او بالا وی ویل دې سفر کې د افغانستان پر سوله هم ګټورې خبرې شوې. خغلی فیصل د آلیس ویلز د دې ټینګار په اړه چې پاکستان د طالب بشان د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل دا یوازې د پاکستان د وس خبره نه ده او باید د افغانستان د قضیې نور لوري هم پکې برخه واخلی.
اکیلے پاکستان کی ذمہ داری ہے،
یواز زمنگ ذمہ واری نہ دا بلکہ منگ خو بار بار دا ویو چې افغانستان کې څومره اثر لرون کې خلق یا ډلی دی، هغه دې په ګډه سره دا کوششونه وکړي چې افغان طالبان د خبرو میز ته راولي او دې لړ کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته هم تیار دی.
خو افغان لوري بیا د طالبانو سره د سولې د خبرو عملی پایل ته لمن دی. د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل ډیر زر بل طالبانو سره مخامخ خبرې پایل شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ لمشر جنرال جاوید قمر باجوه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د عمل پر پلان خبرې کړي هم هیله مند دي چې د طالب مشرانو سره به د سولې خبرې پایل شي. خاغلی زاخلوال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل لا پاکستان سره په خبرو کې کافی پرمختګ شوی.
مهمترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسل کې نشو پټولای چې مهم رول لري. نو فلهذا زمونږ خبره د پاکستان سره درته ویلی شو چې په دې وروستیو کې مو کافی اندازه پرمختګ کړی دی.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز خبریالانو سره د پنځشنبې د ورځې په خبرو کې پر پاکستان یو آر بیا ټینګار وکړ چې طالب مشران دی خپل هیواد وباسي او پر هغوی د فشار راوړي چې خبرې وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند تصادفي نه بلکې د همداسې هڅو او فشارونو نتیجه بولي او وایي دا ممکنه ده چې دا ډله د اوږدمهالي اوربند او خبرو لپاره چمتو شي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي داسې جرګهګۍ جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړي توپ کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي دا جرګهګۍ به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان پکې واکمن دي. دغه جرګهګۍ به کله خپل کار پیلوي او په کوم شکل به مخته ځي؟ د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار محمد حدیث پردیس له بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له طالبانو سره د خبرو په اړه ښاغلي وطن دوست وویل
دا چې موږ د سفارتونو مخته بوختیو د هغوی پر ولسونو ځخ کوو چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي، له دوی څخه وپوښتي ولې په افغان جګړه کې لاسوهنه کوي او لري یې. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري، نو موږ پر یو کمیټه باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو پرون رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. د دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. د هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري، او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پرسته، د حکومت هم باور پرسته، او خپله په ولس کې هم شنم لري.
او به خیستا خبرې مې قطع کړې. خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې، تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وخود او وی ویل چې که چیرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي، نو څومره مطمئنه یاستئ چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو طالبانو خو شدت ویل ما سره خپل طالبانو شاړي کني ولې غوړه ته ویل دي چې دوی په دفاعي حالت کې دي. بهرنیان د دوی پر کورونه باندې بریدونه کوي، دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لوري دی او بهرني ځواکونه دي، پروګرام موږ وکړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص اخلي، دوی باید نور دغه حالت جاری ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لوري طالب سره نږدې شي. دغه کسان چې په جرګګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي، په هغه سیمه کې دوی اوسېږي، په هغه سیمه کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږیږي.
بلې، او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي، ولایتو ته سفرونه شروع کوي؟
نن به کمیټې نهایي سي وسم د حضور چمن مخامخ په مسجد جامع جماعت کې هلته غونډه ده. په همدې تړاو هلته پر دې باندې بحث کیږي چې کمیټې باید لمړی کوم سیمو ته ولېږدول شي، د کوم سیمو کسان باید په کښې کې دخیل وي، او کمیټې باید څو کسیزه وي. پر دې نن د خیره کار کېږي، نهایي کېږي چې نهایي سره وروسته بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسمي سره شریکو چې دوی کوم سیمو ته ځي، له کوم سیمو څخه راپیلوي.
تاسو دغه کوم کمیټې مو چې تشکیل کړي دي هلته د طالبانو سیمو ته چې ځي، څومره وخت به هلته وي یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې د پروسه د حرکت پروژه نه ده، دا به تر هغو پورې روانې وي، تر هغو پورې به روان وي څو چې سوله راځي، څو چې دوه خوابدي ورونه سره کښېني، سولې ته غاړې جوړوي او اوربند کوي.
د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست. په افغانستان کې نږدې شل دقیقې مخکې، یعنی څلور بجې، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط پر روانه خپرونه کې وړاندې راپور لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د سوریې په جنوب لویدیځ کې محاصره شوي یاغیان وایي دوی له سیمې څخه د ممکنه وتلو پر سر له روسیې سره بیرته مذاکرات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د روسیې او سوریې ځواکونو پرله پسې بمبارۍ پیل کړې دي. اجمل اند دا موضوع تعقیب کړې ده، تفصیل لداور.
د سوریې له جنوب لویدیځ څخه د حکومت د مخالفو وسلوالو د وتلو پر سر د مسکو په نوښت خبرې اترې د چهارشنبې په ورځ په موقت ډول وسنډېدي. تر اوسه پورې د همدې خبرو د پخوانیو پړاوونو په ترڅ کې د سوریې یاغیانو دیرش خرګوټي د دې هیواد په جنوبي ستراتیژیک زون کې د بشر الاسد حکومت ته خوشي کړي. دا سیمه له دې پلوه مهمه ده چې اردن او اسرائیلو سره د ګولان په لوړو کې پولې لري. کله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د یاغیانو او روسیې ترمنځ خبرې وځنډېدې، د روسیې او سوریې ځواکونو په ګډه په دې سیمه کې درنې بمبارۍ پیل کړې، بریلي بمونه یې وغورځول او د توغندیو او توپونو تر اور لاندې ونیولې. پر سیمه د سوریې او روسیې ځواکونو له بریدونو لا څلېرش ساعته نه و تیر شوي چې وسلوالو یاغیانو د سیمې څخه د وتلو پر موضوع د خبرو بیا پیل ته چمتووالی وښود. د سوریې د جنوب لویدیځ په دې سیمه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ده، د سوریې د حکومت او روسیې ځواکونو بریدونو ولسی خلک هم له بشري ناورین سره مخ کړي. د بمباریو په سیمه کې 320,000 ولسی خلک په ډیره کمه موده کې له سیمې تېښتې ته اړ کړي. رسنۍ وایي دا د سوریې په 2 کلنه کورنۍ جګړه کې په دومره کمه موده کې د ولسی خلکو تر ټولو چټکه بې ځایه کېدنه ده چې نړیوال اعتراضونه یې راپارولي او په ملګرو ملتونو کې پرې غونډې وشوي. د سوریې ولسمشر بشر الاسد غواړي چې د سوریې د جنوب لویدیځو سیمو په نیولو سره چې په سوریه کې د حکومت د مخالفو یاغیانو وروستۍ پخې مورچلې ګڼل کیږي، پر ټول هیواد د حکومت ولکه ټینګه کړي. دا درا سیمه چې په 2011 کال کې ترې د بشر الاسد پر خلاف پاڅونونه پیل شول، لا هم د غلطه د یاغیانو په کنټرول کې ده. د سوریې د تیرې وکلنې جګړې په ترڅ کې د غلطه تر 500,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور لخپلو سیمو کډه کېدو ته اړ شوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
څلور بجې او 21 دقیقې په افغانستان کې د دې خبرونې پیل سره، یعنی څلور بجې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. بل لور ته د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وایي د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لسبه د کمیسون له تایید وروسته د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې اعلان کړي. د دغه کمیسون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 3,000 کسانو د ولسوالیو شوراګانو لپاره نوملیکنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پیاوی چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تایید باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. له کابل حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لیست به له دقیقو ارزونو وروسته د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې اعلان کړي. دا دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی د جمعې په ورځ آزادی رادیو ته ویل چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو ټول اسناد کمیسون ته رسیدلي او دوی به له تاییدې وروسته اعلان کړي.
د پاره چې یو دقت وشي او لګر د یو ډول شکت پاره چې هم په زمينه مسایل چې ترسو سره په انصافي نه وشي وستیږي، نو تبا چې کمیسون به دا یو تکي په شروع د دې هفته کې باید د ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې د څه ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
که څه هم ښاغلي هاشمي دا ونه ویل چې په کومه ورځ به لیست اعلان شي، خو وایي په 3 ولایتونو کې شاوخوا 3,000 کسانو ځانونه د ولسوالیو شوراګانو لپاره نومند کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د روانې اونۍ په جریان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست هم اعلان کړ. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست له دقیقو ارزونو وروسته اعلان کړی، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو ویلي چې لیست د ناظرینو د موجودیت پرته د کمیسون له لوري تایید شوی دی. اوس افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تاییدي باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
کمیسون مکلف ده چې دغه اسناد په ډېر شفافه توګه وسري. ولسوالۍ په سطحه باندې لومړنی چکه سوی ده په کابل کې دوی مجبور دي چې هغه تایید کړي یا تصدیق کړي، ولې دغه غونډې باید علني وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جمعې د ورځې تر 4 بجو په ټول افغانستان کې پای ته رسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمشنر سید حفیظ الله شمی په خبره لا 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کړی. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید ټول انتخاباتي چارې په دقیقه توګه مخته یوسي او هڅه دی وکړي چې د انتخاباتو په پروسې د خلکو باور او ډاډ ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زاد جان خوشتلایت څخه خبرې کوم زده خوشتلایت د مې وین چې درې کال کیږي چې کارتونه جوړ کړی دي دیرا بانا کې وچ کوبل نه یاد نه درغله د درې کال کیږي چې دی وای تا بانا کې ورتا زده راډین ته هیل کیږي چې مسؤل چارواکي ورنه پختنه وشي جواب ورته وای چې د درې کال کیږي دا کارتونه ول نه جوړیږي دا یاد خوشتوالی نه راغلم السلام علیکم
منګ تم سن نه راکول کیږي منګ تم کورونا اندر تر غږ د وزارت سن دا پیغام چې مست ماشن په ټیم راکې مل هېده دې کړه چې مل د کار هېل کړه کو وصله
بره سلام علیکم زله پکتیکا زینه تاسو دا پیغام پرې دما زما لړپولو چارواکو نه رئیس جمهور زینه دا هله دا تر څو فورې به مونږه د غفلت په خوب ویده یو فعلت دی دی چې مونږ ته ښه ښکاره ده چې پاکستان زمونږ ښکاره دښمن دی هیڅ کله صلح نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي ثبات راشي آرامي راشي په علت دی دی سره چې کله اشرف غانی صاحب جمهور رئیس زمونږه دوربند اعلان ک او طالبانو سم ورپسې اعلان وکاو او وربان شو نو چې کله پکتیکا کې دا طالبان راغلل ډیر خوشاله او صلح ته ډیر سخت خوشاله او وی ویل یو طالب سره چې ما دغه پښتنې ځینې کولې ما ته ویل چې اته کال سو مونږه خار ته نه راغلی او مونږ ډیر سخت خوشاله یو نو چې کله بیرته وربان شو د پاکستان هغه کم مشران اکم طالبان چې په کوټه کې دي هغوی ورته ویلې چې تاسو بیرته خپل جنگ ته ادامه ورکړئ نو زمونږ رئیس جمهور زینه نه دا هیله ده او چارواکو زینه نه چې تر څو پورې به موږ به د غفلت په خوب ویده یو ولی موږ ته خدا ښکاره خبره ده چې پاکستان زمونږ دښمن دی کم مشران چې طالبان دي ټول په کوټه کې دي په پاکستان کې دي تر هغې زینه دوی ته څه کې حکم ورکړ کېږي امر ورکړ کیږي د اماشه مطابق کار کوي اما هله رئیس جمهور زینه نه دادا چې د امریکا او تاوي چې فشار په پاکستان راوړي چې صلح ته حاضر شي والسلام بای احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې دا ساجی اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شاخ غن نور پیغامونه خبرو خو اوس په فوتبال ته مخ کړو پروسه کې د فوتبال د نړیوال جام لوبي له دوه ورځې ځنډ وروسته نن بیا پیل شي نن به دوه مسابقې وشي په لومړۍ یوې کې یوروګوای له فرانسې سره مخ شي او دوهمه لوبه د برازیل او بلجیم ترمنځ ده زما همکار میر احمد صافی د لوبي څارې او اوس په استودیو کې را سره ده صافی صاحب د کابل په وخت څو بجې د مسابقې پیل شي
بلې مننه شیبر صاحب لومړی تاسو او اوریدونکو ته سلامونه نن د پپام کې دا څنګه شو تاسو ول دولو به تر سره شي لومړی لوبه به د فرانسې او د یوروګوای ترمنځ وي چې هغه شپږنی وړي د افغانستان په وخت تر سره شي او بل لوبه چې ډیره جالب لوبه ده هغه به د بلجیم او د برازیل ترمنځ وي چې هغه به د افغانستان په وخت لسنی مي وړي تر سره کیږي
بلې فرانسې سشکل خورا تکړه لوبډله لري البته د فوتبال مینوال د سی باور لري او لوبه هم په اروپا کې د څه فکر کوي چې یوروګوای به فرانسې مات کړي
زکه داسې بعض وخت داسې لوبې پیشبینی اکثرا نشي کېده زکه کله چې یو اروپאי ټیم راځي او لاتین امریکایي یو ټیم سره لوبه کوي نو دی اکثرا د خپل منځ کې دومره یو تجربه نه لري چې وکول شي په اسانه توګه د یوروګوای یا کومبل لاتین امریکایي ټیم هغه ته ماتي ورکي خو په ستوري کې کوم مقایسه کو د فرانسې ستوري تر حد ډیر زیات دی په ټیم کې د نسبت د یوروګوای پر مقایسه خو په دې نګه نه ورته پام وکړو نو فرانسې کېده شي چې یوروګوای ته پاسانه توګه ماتي ورکړي
که د فرانسې مخکینو یو لوبو ته وګورو په ګروپ کې د فرانسې دفاع یو څه کمزوري و که څام ډیر ګولونه نه دي خوړلي څه فکر کوي چې امکان لري چې د کمزوري دفاع له خاطر یوروګوای لوبه وګټي
دا ځل د سده چې وس چې کوم درجه تر وتی دي نو کوشش کوي ځکه خو فرانسې هم یو مدني ټیمونه نه ده چې غواړي دا ځل حتمان باید جهانی دا جام باید خپل کوټه ویسي خو و به ګورو چې یوروګوای په کومه سطح لوبه کوي سره
او کرا شو د برازیل لوبي ته برازیل هغه ټیم دی چې د فوتبال ډیر مینوال په دې باور دی چې نړیوال جام به ګټي خو ورته اټکلونه د جرمنی په برخه کې هم کېدل جرمنی هاته په خپل ګروپ کې تر ټولو وروستي شو او لجام ووت نو صافي صاحب د برازیل په برخه کې ساسو اټکل څه دی چې برازیل به دا لوبي وګټي که د لوبه وګټي که بلجیم
دا هم ډیر مشکل سوال پدې دی چې دواړه ټیمونه قوي قوي ستوري لري خو که تجربه ته راواړی برازیل نسبت په بلجیم د برازیل لوبغاړي نسبت په بلجیم ټیم ډیر قوي تجربه لري ځکه دفاع ډیر قوي دفاع ده او عمله کې هم نیمار دی او پسې روبرټو فرمینو دا هغه لوبغاړي دي چې خورا
خو په حمله کې وبخښي د بلجیم هم تکړه لوبغاړي شته
د بلجیم لوبغاړي په حمله کې دي رومیرو لوکاکو او پسراتیرشا خو بلجیم په مرکز کې په برازیل باندې لګ لوړ دی ځکه په حمله کې په مرکز کې دی براین او ایدن هازارد دی هغه لوبغاړي دي چې په قوي ټیمونو کې لکه چلسی او مانچستر سیټي کې لوبي کوي خو وبګورو چې خو برازیل په هر نگانه نسبت به بلجیم تکړه لوبغاړي لري په دفاع کې ډیر تکړه لوبغاړي لري لکه مارسیلو ده په سیټیاګو سیلوا دا هغه لوبغاړي دي چې ډیر کلک دفاع کې یعنی ریکارډ لري دی په دفاع
خو دا دواړه لوبي ډیر پیاوړي لوبډلې په دې دواړو لوبو کې شته په البته د برازیل بلجیم او د فرانسې او یوروګوای څلور سره ډیر تکړه ټیمونه دي وګورو چې سبب نتیجه معلوم شي د شپې تر ناوخته پورې چې
هغه کسان چې د نیمار او د ایدن هازارد علاقه مندان دي هغه به وګوري چې کوم یو ټیم
د لوبي ګټي خو د خبرونو وخت شو د لنډو خبرونو وخت لسالي محمد اسالی څخه لنډ خبرونه اور
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې به د روسي د سفارت مخې ته پرلات تر نامعلوم مودې پورې روان وي. دغه حرکت تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا د سفارت مخې ته پرلات یا تحسن کړی وو. د افغانستان د سولې عالي شوراوی د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شوراویان د سولې ولسی حرکت وروستي پرلات او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د جوزجان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه حمله یې په شا تمبولې چې د فیض آباد ولسوالۍ پر کوکلداش کلي کړې وه. چارواکي وایي په دې حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 10 نور ټپیان سوي دي. د ایران او 15 پیاوړي هیوادونو عالی رتبه ډیپلوماتان نن د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د عملي کېدو پر لور چارو بحث کوي. په ویانا کې دا غونډه په داسل کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوی میاشتې مخکې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسید. د خبري بل اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیه پر پروسې او د واشنگټن او پینګ یانګ ترمنځ د اړیکو د شکولو پر لور چارو متمرکز وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه راټول شي وي. دا پیغامونه په بیلابیلو موضوعاتو باندې دي. البته د نورستان مرکز پارون څخه هم یو خبر لرو. د نورستان په مرکز پارون کې د اقتصاد او سایه ادارو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې دي او ګټه اخیستنې لپاره سپارل شوې دي. د دې ودانۍ د پرانستنو مراسمو ته د افغانستان اقتصاد وزیر هم پارون ته تللی دی او په دواړو ودانیو کې ویل کیږي چې 40 میلیونه زیاتې افغانۍ په دې دواړو ودانیو لګیدلې دي. د دې اقتصادي خبر جزئیات له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ماسپخین ازادي راډیو ته ویل د اقتصاد ریاست ودانی نه درلوده. د یو شمیر نورو ادارو د کارکونکو په څیر مامورینو په نامناسبو کرایه کورونو کې خپل ورځنۍ دفتری چارې پر مخ وړلې. اوس ورته په دوو پوړو کې د 12 خونو درلودونکو ودانی جوړه شو. والی وړاندې وویل
دغه تعمیر د وزارت اقتصاد په لګښت باندې د یو جری بزمت په مساحت کې جوړ شوی. دوه پوړ لري او په دې تعمیر باندې به د ریاست اقتصاد د دفتری چارو ټول مشکلات حل شي او په دې تعمیر باندې 14 میلیونه لګښت راغلی دی چې د دې تعمیر د افتتاح او برابرداری د پاره خپل یاد مابوزي سره د اقتصاد هم تشریف راوړو.
هغه وای په همدې ورځې د احصایي ادارې ته هم ودانی پرانستله چې ټولې اته خونی لري او د 9.1 میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوی. د نورستان والی د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې د یاد ولایت په آبادی او د ستونزو هواری کې د ورسره پوره مرسته وکړي.
جناب وزیر صاحب نه به مغوښتنه هم دا وي چې د نورستان وروسته پاتې والی ته په کتو باندې د نورستان د پرمختګ لپاره هغه پلانونه چې ریاست اقتصاد د نورستان مرکز ته لیږي په هغه کې د وزارتونو سره همغږي کولو کې او د وزارتونو نه بودیجه اخیستو کې د نورستان ولایت سره کامل مرسته وکړي.
د اقتصاد وزیر محمد مصطفی مستور ازادي راډیو ته ویل دی به کوخه وکړي چې د اسداباد پارون او پارون لغمان ترمنځ سرکونو رغولو د اوبو برېښنا بندونو جوړولو او یاد ولایت ته د سیلانیانو د تک د پاره د زمینو برابرولو برخو کې اړوند وزارتونو سره د بودیجو پیدا کولو کې همکاري وکړي.
خور کلونه راکې مو د ریکسمن خاط کړیم ما امي موضوع تو سرکشن خاط از جانب دیگه
هغه وای زموږ با لومړی او غټ کاردا ویچی د کونړ نورستان او د نورستان لغمان ترمنز سرکونو رغولو او په نورستان کې د برېښنا بندونو جوړولو د پاره اړوند وزارتونو سره د بودیجی پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه د لوړو او شنو غرونو او خکلو سیندونو درلودونکو ولایت ته چې د خکلو منظرو په لیدلو سره د انسان زړه کې خوښي پیدا کیږي. که چیرته یاد ولایت ته غزیدلی سرکونه په اساسي ډول ورغول شي او د لارو په اوږدو او د ولایت په مرکز پارون کې هوټلونه او د مسافرو د وسیدو د پاره نورې اسانتیاوي برابرې او امنیت پیاوړی شي نو د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو بهیر به نورستان ته رامات شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی اومنی ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله مو د دیونی راغلی پیغامونه در تخبروم چې پر بیل بیل ستونزو او موضوعاتو مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکی کړی دي او د غرض به د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لیو مسول سره به خبرې پرې ووري. لمړی د یو کوچی ستونزې اورو چې زموږ سره په دې پیغام کې شریکی کړی.
اورم سلام علیکم بابا سلام او مزمل داریو فاریو غریبیو نو د پراده ولایت مې د انازرې د ولسوالۍ مې د غزما پیغام نشر کړ نو دا چې مالو سره فعال دي چې دا چې په تلل به چې د خبرانو نه نه دي نو د څه پازا دی او خروان دې کو په خلوي دا په 15000 افغاني به کوي د خیر دا چې کړی چې دا مالو څه مودا چې کړی دي چې سره دا چې وشه روختل پر مخ باندې نو ما دغه د ازادي راډیو خرڅوکو ته دغه د مقصد د دولت دغه همکاري د مالدارو خوشانو خوارانو سره وکړي خدای پاک مو مال سره.
بله سلام علیکم دا ما چې ما د کندهار د ولایت نه اړیکه نیولې ده باید موږ دا خواهش کړو د حکومت څخه موږ خپل تنخواه خپل معاشونه ازادي کوټې ملاتړ کړي ولې چې موږ په شپږ اووه میاشتې اته میاشتې موږ معاشونه نه دي لیدلي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد الباکیم د هلمند ولایت په تماس کې ورور مشکل مې داغه د پښتا د یو کال وسو چې د ورور وڅ کمې پرې کړې ده خالي یو د یتام انتظار د مسله ده دغه خلک د پټه چې ورته دي ورته نن راځي سبا راځي په دې ما په خیال یو کال وخت کې وسو تقریبا په سلاو خلک بناسي دغه انتظار چې نن ور سبا ور نیمه شنو په خاص خیدان په شنه سره په پیغام وسره.
السلام علیکم محمد فین خپلواکم دا فرا ولایت در سره د ټلیفون پر کار شیم. بعد سلام ورس غواړم چې زموږ د اوبو بند فرا ولایت آیا پرو سفر ولې تام سم پریکړنه د پرسوی چې اندي رسمي کار شروع شي ځکه چې مرکزی حکومت نو موږ دا غواړو چې زموږ د فرا بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکوا د پونه چې او د دې ټول لپاره ډیره سیمه ده نو ځکه چې موږ هغه غواړو چې دا سره تاسو مو په شنو باغو بدل شي او په شنو کښتو باندې بدل شي لاته ځای پامه.
السلام علیکم زابل وسیل کو زید زابل ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم دلته زما شو ولایت کې د شفاف ورسالي په ولایت کې شیتو ډیر خلک اخته دي ما دا سره ویل دی چې نکای زه و سیګریټ څکوي باره دا سیګریټ چې نه دی ته بلاس ورکی دا وس د شه د فار په خو یو ناز کوي سیګریټ کاش ته ما خپل خپل سترګو هغه شنه و ما زه خو دا سو هغه په سترګو دا خپل باندې دا سیګریټ کاش کی یته یو فوکې نو دا دا خلک یې نو ما دوه خلک ته دا د غوړې وروي یا چنان څه ګریش په لاس ورنه کې په خپل د سره پر اړیل نه غوړي دی هغه مخ ته خېز کې چې بیا بل د بلاس کې څه ورک شوې ته وینځه یس کوه والا نو اکه چې نیو واخه دا نو څنګه خو کې دا دا غش برو ولې په نشو اختر ما دا خبر لا او بل ځای زه وس د مکان فورم د کندهار کابل په لار ونج د جنډک په علاقې کې دربار سیمه کې څه دا یو کوڅه ده کنډک دې دا کنډک اسکرو ام روان ته ام روان را وګرځو وای چاڅ تر سره دې هغه وای وره سره دې لپاره چاڅ ورکې او ټوټه وای اوس نو کم یو ده نه پر چیک د څه ویلم هغه وای بس مننه په کوم نو دا سمش لیست چې خلک صدا شلغه کینو دا سره کوم نشي چې په افغانستان کې باندې تا وښتنه یو
لا کوم زه د زابل ولایت نه راغلم تاسو ته پریږدم زما د یونیسف د اروان د ډاکټر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل ثور د جزا د درو میاشتو ماشونه زموږ څخه ګرځولې دي او د یو لفظ ورځې په دغه سره د مخکې چې موږ ورولو دا راته ویل چې تاسو ماشونه نه دي راغلي تاسو کورسونه د میاشتو مخکې د نسې ویلو موږ ول تاسو خو به موږ ته خبره کوي چې موږ یې وای نه نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلای موږ الزیری مور کوي د الزیری مو اضافه کړه سیا کړه دا لیکن ماشونه نه راغلي په خپل سر باندې کورسونه باندې دي
او بچې موږ به د وکړې عصبې څخه ایران کړی او دلته په دشتو کې وسته سره مسافي چې درنیو ولسی دي او دا غفله دې څخه یا او برنامه چې یو برنامه دی او دې دی او موږ او بل دې هیلمن ولایت روته د ښا راځو کې چې هغه وګصې دي او د څه د فار هم دي ځات لرل کې نه دي مشکله دې هله چې موږ یې غل دي او بو تر او دې راته د وایو انرژي کې وزارت پر ورته دا چې موږ نه کامې په موږ نه کامې دا نو خرید کو مته دې خو مته به ورن دې خرید خرید ورن په صحه
سلام علیکم زاده زاده رادیو ارقوم کو ریدم کتنې چې سلامونه وړاندې کوم حیات الله جهانی زابل نمایر کوم وړاندې زما پیغام د افغانستان اسلامي دولت او د افغانستان طالبانو رهبری شورا دا پیغام د ترسو د افغانانو سمې وڅی چې نن ته یې څه ویل کوم یو نشي کوی چې ویډیو دې پکوله دې پارا نور لا سره کې او ځان یو افغان یو واحد افغان ځان جوړ نور مداو پروډوی د څو ځان خلاص کی او یو داسې واحد حکومت جوړ کی ترڅو نړۍ ورته وګټه راشي او ټول افغانانو بیا هم داخله ده څو په صلح کې ترخه واخلې د صلح پیغام په نړۍ تر ګوډ ګوډ ورخه
السلام علیکم ز پولی جان د هلمند سفر طارق کیم زما یو داخله ده ز خپل امنیتي سلام او داخله مې د ټول مو مشرانو څخه ده دا کوم یو کار دي چې موږ ته تلو چې د ماشه باندې او دی غواړي چې موږ څنګه مست نه راکې دا د هلمند د څوک ته علامه ده ولې په دغه کورونا په سیدې زینب په سیدې بچان رو دیو شل نه غواړي دا د ماشه پر باندې کینن نو سبا ماش پر کونن نو سبا ماش تر کوو موږ دا سره دا مې اشته چې ورته مست نه راکړي نور نه دو
مننه دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل البته دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او موږ یوازي استاسو نظرونه او استاسو ستونزې خبرو اوس په د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چار په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي
زه نن له بدین به د تاسو خبره کوم دا پیغام دی چې موږ ما جلد کرابلې راته ګرځې دا چې څه څه کار مجبور پاتې دي او کومه چې هیڅ وسته نه کوي باندې نو سره نو هم کولی وڅې چې
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. بار له سلامه زموږ دا پیغام ده چې مخکې به له پاکستانه مهاجر ډېر راتله، کله به راتلي اوس نه راځي. جمهور رئیس زموږ دا پیغام ده چې دغه مهاجر دې ټول راشي، چې هر چېرته مهاجر راغلي دي ولاکم هغه ځای بالکل آباد شوی ده، هم ملکه راغلی ده، هم هغه ځای کې سهولت راغلی ده. او باید چې په دې ډېر سخت بوج واچي چې دا مهاجر ټول بار پښتنو دې خواته کې له پاکستان او لوی وطن خپل وطن ته راشي. وسلام.
الو سلام علیکم. زاد راډیو ته سلامونه ورسیږي کارکونکو ته، اورېدونکو ته. بعد سلام زو رحمت الله رحمت ته کابل چې تماس سوایم پکتیکا ولایت یم. او د انډیا چې